السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اگست میاشتې سلورمه نیټه ده. ملیحا میرزادم او د مشال ریډیو د ماسپخین درې بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو، خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین بنیری نورو.
شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه. متحده اپوزیشن د اگست په اتمه او نهمه نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ پر ضد د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وژل شوو شمېره 150 ته رسېدلې او شاوخوا 80 زخمیان دي. او په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کوي. د خبرونو تفصیل. متحده اپوزیشن د اگست پاتم او نهمه نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن لخوا د 14 کسیزي کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. دوی دا پریکړه هم وکړه چې مسلم لیگ نواز به د وزیر اعظم، پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره په پارلمان کې د خپلو کاندیدانو نمونه وړاندې کوي. د عوامي نشتلګون مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین تر غونډې وروستو مشال لیډو ته وویل چې ټولو ګوندونو تر سلا مشورې وروستو په یوه خولو د دې نوي اتحاد نوم پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیر الیکشن ایښی دی.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده، او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم ایښی دی، چې د دې نوم مطلب د پذیرایي ثمره ده، خو دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
د اپوزیشن ګوندونو هوډ ښودلی دی چې د جولای پر 15 په ترسره شوو عامو انتخاباتو کې به د مبینه درغلیو پر ضد په پارلمان دننه او بهر احتجاج کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې 1.6 میلیون ووټونه مسترد شوي، چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. د فافین د اگزیکټیو کونسل ممبر اگزیکټیو کونسل غړي نصر الله خان د دغه شمیر پاړه نن مشال لیډو ته وویل چې دا ځل د قومي او صوبایي سملو په انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه باطل ګرځول شوي دي.
د خلکو هغه د ووټ د اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کېدای شي چې کوم ټایم چې ته ووټ ولګوي آسیایي چې دغه نودی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دا بله خوا هغه خپل نشان پرېږدي کستنم کېدلی شي.
نصرالله خان زیاته کړه چې د مسترد شوو ووټونو د مخنیوي لپاره باید په ولس کې بیداری پیدا کړل شي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شوو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي، او په دې کې د ځینو غوښتنو او د ځینو غوښتنې الیکشن کمیشن منلې هم دي. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړي محسن داول غوښتنه کړې چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دي د پوست پر ځای ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان نه غوره شوي د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر سره شریکې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل د سیمې د ولس د حقونو خوندي کولو په اړه کمی غوښتنې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به اوس په پارلمان دننه هم کوي.
دا به درک شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي. دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی، دا جنگ کاروبار ختم شي. د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوی ده چې دغې تحقیقاتو کې او بله مطربه موږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیې ته حواله کړي. دا خبره چې موږ سره څوک مني زموږ ملاتړ زموږ سپورټ د هماغې خلکو سره.
د 15 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر د قومي اسمبلۍ غړي منتخب شوي دي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وجل شو شمیره 150 ته رسیدلې او شاوخوا 80 زخمیان دي. د پکتیا د والی بیان عبدالله حسرت 13 شپه مشال لیډو ته ویل چې په خواجه حسن جمعات په ځان مرګي برید کې د پکتیا د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم وجل شوی دی. په وجل شو او ټپي شو کې یو شمیر ماشومان هم دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو دا برید غندلې دی. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې، خو په پکتیا کې طالبان او د حقانی سخدریزې ډلې وسلوال ډېر فعال دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهره چانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی. په ایران کې ولس په اقتصادي ستونزو د ایراني ریال د قیمت پر راپریوتو قاریدلی دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا فیصله به د ایران ولس کوي چې د خپل هیواد لپاره کوم لاره غوره ګڼي، خو امریکا د ایراني ولس د هغه غږ مرسته کوي چې له تیرې ډېرې مودې له پامه غورځول شوی دی. ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلې چې د ملګرو ملتونو سولساتي شپږ کاله وروسته د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غرونو ترمنځ سیمې ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یو بیان پرون ویلي دا سولساتي درجه په درجه سیمې ته راستنیږي او موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره د تګ راتګ لپاره د قونیترا لاره پرانستل دي. شامی ځواکونو د روسیې د هوایی ځواکونو په مرسته د شام د قونیترا صوبې او د اردن او اسرائیل پولې ته نږدې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د ملګرو ملتونو سولساتو د اسرائیل او شام ترمنځ د 1940 د اوربندیز نه وروسته تر کال 2012 په دغه سیمه کې ګزمې کړې دي، خو له دوی په شام کې د حکومتي او یاغي ځواکونو ترمنځ د جګړې نه وروسته له سیمې بهر وتلي وو. دا و د دیو خبرونه. سراج ظهیر د موسم او کرنسي حال وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 114 روپۍ غستل کیږي او په 114 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپۍ او په 178 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 122 روپۍ او په 122 روپۍ 80 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 110 روپۍ 90 پیسې او په 22 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 110 روپۍ او په 110 روپۍ 60 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان انتخاباتو د سار اداره فافین وای چې د جولای په 15مه انتخاباتو کې تر 14 لک زیات ووټونه مسترد شوي. له وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وای چې په پارلیمان کې به د بې وسلو لپاره اواز پورته کوي.
خپل دلته جاړه او فریاد مو درته وکړه، بیا یو زر سوال او مینت هم دلته وکړه، د پاکستانی قوم، پاکستانی پارټي او د پارلیمنت په مخ باندې نو دا سوال او جاړه زموږ جاری ده.
په افغانستان کې د سولې لپاره کارکونکو ادارې د پګواش غړي وایي چې په هغه هیواد کې د امن لپاره صادقانه هلې ځلې شروع شوې دي. په سروې پروګرام کې په افغانستان کې مدني فعاله مقدسه احمدزی میلمنه ده او د کار په اړه به خبرې واوري.
شنو باور لاسته راوړی دی او باور مو په دې لاسته راوړی چې موږ دلته لاسته راوړنې لرو. موږ چې د کومې موضوع په وړاندې خپل غږ پورته کړی، صادقانه پکې مخته تللي یو.
دویم او نیز خبرونه جمهوریت هم شته، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پا په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین د روان کال د جولای 25مې عامو انتخاباتو کې د مسترد شو ووټونو په حواله یو رپورت خپور کړی دی. اداره وایي چې دا ځل په عمومي انتخاباتو کې 1.6 میلیون ووټونه مسترد شول، چې دا شمیر د 2014 د انتخاباتو په موازنه کولو سره شاوخوا 10% زیات دی. په رپورت کې ویل شوي چې د مسترد شوو رایو شمیر په 4 واړو صوبو کې زیات شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د جولای 25مې عمومي انتخاباتو په اړه د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار اداره فافین وایي چې د روان کال په عمومي ټول ټاکنو کې د مسترد شوو رایو تعداد د تیرو انتخاباتو پرتله زیات دی. دا خبره ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي رپورټ کې کړې ده. د فافین د اگزیکټیو کونسل ممبر نصر الله خان د دغه شمیر په اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل د قومي او صوبایي اسمبلیو په حلقو کې 14.8 لک ووټونه باطل وګرځېدل.
د دې کال چې مسترد ووټونه دي دا 1,000,000 ووټ دي. 2014 سو ووټونه مسترد شوي وو، دغه 10% زیات ووټونه په دې الیکشن کې مسترد شوي دي. دغسې 1/3 کېږي صوبایي او د قومي دواړه چې واچه چې په هغه کې چې مسترد شوي ووټونه دي هغه د مارجن آف وکټري یا سو چې په ووټو چې چا ګټلې ده دغه سره زیات تعداد مسترد شوی دی. 2014 صوبو کې دي نه، خو زیات تعداد یې په پنجاب کې دی، چونکې هلته ووټونه زیات دي، الکه زیات دي، آبادی زیات ده، نو مسترد ووټو تعداد ملته زیات.
کارپوهان وای په انتخاباتو کې هغه رائے مسترد شي کله چې د رائے ورکونکو په ناسمه طریقه ووټ ورکړي، یعنی یا خو غلط مهر لګوي، دوه درې ځایه لګوي، یا داسې نشان لګوي چې کوم امیدوار ته دوی ووټ ورکول غواړي، دا غي علاوه هم په بیلټ پیپر باندې څه نشان راشي یا د ګوتو نخه په سمه طریقه ونه لګي. نصر الله وای د ووټ سم نه ورکولو تر شا یو شمیر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره په ولس کې د ووټ اچولو په اړه آگاهی ته ضرورت دی.
دا کېدلی شي چې د خلکو هغه د ووټ اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کېدلی شي چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاسو ولګوي اسیایي چې دغه نو دی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دابل خوا مغه خپل سم نشان پرېږدي. کستنم کېدلی شي چې دا ووټ خرابې مرغه توجه درته هغه کېدلی شي چې په خلکو کې د ووټ اچولو د پوه امیده نو په کار دی چې د الیکشن په حواله باندې ووټو په حواله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي چې ووټ څنګه اچول کیږي.
خو د انتخاباتو مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټ اچولو په اړه ضابطه او طریقې کار په وار وار تکرار کړو او په مطبوعاتو او ټي وي چینلونو د سم ووټ اچولو طریقې کار ورکړو. دا رپورت په داسې حال کې راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې ځینې هغه الیکشن کمیشن منلي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د جاری کړل شو معلوماتو تر مخه د سوات د 3 قومي او 8 صوبایي سیټونو لپاره په ټاکنو کې 3,00,000 ووټونه ضایع شوي دي. په ټاکنو کې څه کم 2,00,000 رجسټر ووټونو کې 2% خلکو خپلې رای ورکړي چې پکې د نارینه او 80% په مقابل 21% ښځو هم رای ورکړي. تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سواد کې ټول رجسٹر ووټونه 1,01,098 دي چې پکې 15,015 خزي شامل دي. ټول ټاکنو کې 2,03,306 ووټونه ضایع ګرځولای شوي دي چې د ټولو اچولای شوي ووټونو 0.5% جوړیږي، یعنی هر 100 ووټونو کې 0 ووټونه ضایع شوي دي. د سواد نه ټاکنو کې د قومي اسمبلی لپاره 0,04,05,045 خلکو خپل رای ورکړي چې پکې 1,09,226 خزي شامل دي. دغرنګه د صوبایي حلقو لپاره 0,06,393 خلکو ټیک رای ورکړي چې پکې 1,06,350 خزي شامل دي. رای ورکولو کې د سړو برخه 80% او د ښځو 21% ریکارډ شوې ده. دغرنګه د سوات ولس ټول نه زیاته رای پاکستان تحریک انصاف ته ورکړي چې شمیري 0,06,350 ده. ورپسې پاکستان مسلم لیگ ته 2,015,115 او په دریم نمبر عوامي نشرګون ته 2,02,045 ورکړی شوی. د سوات ولس په مجموعي توګه 6,04,055 ووټونه آزاد امیدوارو ته ورکړي او دغه رنګه 2,08,08 ووټونه نورو پارټیانو ته ورکړي. دغه په مجموعي توګه 10,01,255 د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره ورکړی شوي ووټونو برخې دي. په سواد کې د ځایشي ووټونو په اړه ټاکنې تابعیا کوونکي ادارې الیکشن کمیشن یو حلقي مشر پریزایډینګ افسر مشال ریډیو ته وویل چې نامه مې مبرسېره کوه د ځایشي ووټونو لویه وجه ناپوهي ده. زیاتره رای ورکوونکو د ووټ پرچی په غلطه طریقه راټوله کړې او یا یې دوه امیدوارانو ته رای ورکړې او بعض تنانو د ووټ پرچی خالی پرېښودې. دوی زیاته کړه چې ټاکنې تابعیا کوونکي عملی هم کوتاهي کړې او دغه قامی پریزه یو اضافي بوج ګڼلی. باید چې راتلونکي ټاکنو کې ووټ ورکوونکو او ټاکنو عملی ته ښه روزنه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپل پارټي په ګډون نورو یو شمیر سیاسي ګوندونو خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشن الائنس نوم ورکړی دی. دوی دا نوم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې په وخت ورکړ او ادعا یې وکړه چې د وزیر اعظم، قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره په نومونو سلا شوي او ډیر زر د خپلو کاندیدونو نومونه به اعلان کړي. تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی شپاړس کسیزه کاري کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې د اگست په اتمه به په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه به د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره عربا مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل به د خپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي.
په دې اتحاد کې چې کوم دینو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکه دا غوي د دواړو پر ځامندې باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فری الیکشن دا نوم یې خې چې د دې نوم مطلب د پذیرای سمړه ده او دا مطلب چې نوم کې خورې شو.
د ذکر دا چې د زیارت پر اساس شوی ټول ګوندی زغونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې و چې د مسلم لیگ نون بعد د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند د سپیکر او متحده مجلس عمل به مرستیال سپیکر دندو تخپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې و چې په پارلمان کې به سوګند اخلي خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځي کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شو درغلونه اولس خبره ول دی او کوشش شې دی چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله دې د فارو وسی سره ولو به ان شاء الله. مثال د دیمک ټول دیموکراتیک قوتونه سي دي او د فوجي اسټابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د فار دوی کومه تیاری کړې ده د پیچای عمران خان. نو ان شاء الله د دې الانس خبره دي دا د لوی الانس دې د مرکز دي هغه په پیسو وانه کي دا کده وسی څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلګه کي ام پی اس دي او بیا شتمنه نه کي چې دا غیر بالکل
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې 114 چوکۍ ګټلې دي له خپلو نمائندانو او ځینو نورو ګوندونو سره یې د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او داوه کوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی.
د روان کال په انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه بریالي شوی د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه کاندیدان محسن داوړ او علي عزیز ویلي د کومې سیمې هلکې یا قومیت نه بغیر به د خپلو ضلعو د ځپل شو خلکو اواز په پارلمان کې پورته کوي. دوی دا خبره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړې ده. تفصیل اورو.
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوي ګډي خبري غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوي دي خو دې باوجود د دوانو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي. خبري غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له ځای خلکو ته مرګ جوبله اوړي. نو حکومت لا پکار دي چې بارودي سرنګونه دې پاک کړي، د سره سره ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بی ګنا دي نو هغه دې خوشي کړي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وه پارلمان د نن به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپل غوښتنو کې کامیاب نه شي نو د پارلمان د نن او بهر به خپل جدوجهد جاری ساتي.
موږ کوم لا عمل وکړو په مشرانو په مشوره سره به پی ټی ایم جواب ښکارا خبرې دي. نو موږ داسې کله
حرکت نه خوشو کولې چې پی ټی ایم دې ته مجبور شي چې وایي چې تاسو غلط کار کړی. موږ خپل دلته جاړه او فریاد مو درته وکړه. بیا یو ځل سوال او مینت هم دلته وکړه، پاکستانی قوم، پاکستانی پارټي او د پارلیمنت په مخ باندې. نو دا سوال او جاړه زموږ جاری ده، زموږ فریاد جاری دی او دا بار بار کوو، تر هغه پورې به کوو چې موږ دلته د مظلومو طبقاتو لپاره هغه خپل حقوق هم نه وي ورته حاصل کړي.
مشال ریډیو چې کله په ټاکنو کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب شوي امیدوار موسنداول نه تپوس وکړو چې په پارلمان کې بعد حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی، نو نو موړې وایي
دا فیصله چې موږ لاندې کړ چې موږ به ووټ چاله ورکو، خو زموږ بیانیا چې کوم د غورځنګ د پلیټ فارم د موږ هغه بیانیا بیانول یا خپل الیکشن کمپین خپل ذاتی سیاست کې موږ بیانول چې باید به درک شوي کسان په کار دي عدالتونو ته پیښ شي، دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي، دا جنگ کاروبار ختم شي، د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څنګه مرګ جوړه په خاوره باندې شوي دا چې دغه تحقیقاتو کې او بل مطالبه زموږ د جلته د تنظیم سیول تنظیمي ته حواله کی دا خبره چې موږ سره څوک مني زموږ لا تړ زموږ سپورټ د ماغه خلکو سره
د یادونه دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ورستو په ملک په احتجاجونو لاس پورې کړو او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژن کې افسر راو انوار د عدالت ته وړاندې کړي، په خوانی قبایلی سیمې د بارودی سرنګونو څخه پاکول، اورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشی کول او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول.
د پاکستان چیف جسټس یو ځل بیا په سپریم کورټ کې د امنیتي او حکومتي چارواکو په یو غونډه کې امنیتي ادارو ته امر کړی چې د لادرکو کسانو په اړه د عدالتونو ته معلومات وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ادارې به دې مسلې ته څه مثبت جواب ورکړي که نه، او دا به د لادرکو کسانو په مسله څه اغېز ولري. فرخنده اسد په پېښور کې د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان نه دا پوښتنه کړې.
دا آئین مطابق چې دیس یو سړی هم چې دی په سیکرټ پلیس کې یا هغه باندې چې دی هیڅ قسم هغه نشي راتلی پټول نشي، او که چېرته دا چې هغه چې دا خو د سټیټ دننه یو بل سټیټ جوړ شو ګوري چې که د دې اړو پته نه لګي چې آیا دا چا اوچت کړی دی، آیا هم زمونږ ایجنسو اوچت کړی دی بهر ایجنسو، نو دا چې دی تاسو مخامخ راولئ. نو هغه وخت کې یو قانون پاس شوی چې سیول ایډ ایکشن په نوم باندې هغه هغې کې دی ته تحفظ ورکړی چې تاسو سره څومره کسان دي آ تاسو سره هغه دي خو دا اور انڈیمنٹ سینٹر سے ہلکی او اگے مطابق ہو گئی بیا چې دی اگے نه پس په سپریم کورٹ لیول باندې یو کمیشن جوړ شو چې پاره کې ریٹائر جاوید اقبال چې دی داغه مشر او چیئرمین او چې مسنگ پرسن یو اوس چې دی دا ایشو بیا رالا او پدې کې چې دی د پاکستان بعضې صوبو کې ډېر زیات هغه کړی شوی دا محرومي کړی شوی دا پاره کې بلوچستان دی چې هغه میجارټي خل دا وایي چې مونږ چې کم د خپل حقوق اواز کوو دا دی کنورټ کې رتا د پاکستان خلاف اواز نه جوړ کی او زمونږ زیات تر خلکو چت کړی شوی دی. نو دا کم چې دی ثاقب نثار چیف جسٹس چې کوم رکړې دا خبره کړې دا نو دې سره دا دي چې کم از کم د هغه قرونو او دا هغه خلکو چې دي مداوه به وشي چې د کوم خلکو چې دي زوی پلار خاون چې دي د دې خلکو په یره کې دي، نو کم از کم دا یو باغی ته میسج به ملاو چې چیرې سوک تاسو کولو ولا شته دا یو ایشو ده، او دې ایشو باندې چې دې کم از کم د آئین مطابق ولې چې چرتا یو اداره د آئین مطابق نه چلی ګولې چې هغه قانون کې تحفظ هم ورکړي چې تاسو یې ښکار کړی بیا چې دې جی آئی ټی ته مخامخ کوي که یو سړی وایټ وي نو هغه چې مزید مه ساتئ. نو دا یو هغه د هغه خلکو لپاره چې کم
نور عالم صاحب که دا مونږ خلکو ته لږ واضح کړو دا مسله چې کله یو تن لادرک شي مونږ په میډیا کې په خبرونو کې اورو چې باید دغه خلک دې عدالت ته وړاندې کړل شي، خو پوښتنه مې دا ده چې د دې قانوني لار څه ده، آئین او قانون په دې باره کې څه وایي؟
دا چې دا ده چې کله هم چې دې یو سړی اوچت کړی شي نو هغه سړی د پاره چې دی دا د چوبیس گھنٹے کې بدن نه دن دا د آئین چې دی آرټیکل 10 ته وایي چې دته چې دی دا پته ولګي چې دی په څه کې اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې چا اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې دته دا غلطي ده، دا د آئینی حق دی، او دا چې کله پیش نه کړی شي نو دا د آئین چې دی خلاف ورزی ده، او دا د آئین سره چې دی زیاتې دی چې دا ادارې چې دی عمدتی آئین لاندې چې دی د حکومت ادارې دی، نو که چېرته دا شی کړی کېږي دې سره هغه خلک کم ډیپرایو دي کم محروم خلک دي د هغه خلکو ته چې دی تقویت ملاویږي د هغې نیګیټو سوچ چې دی مضبوطیږي. نو موږ ته په کار دی چې هر څومره دهشتګرد وي هر څومره چې دی هغې کړی وي خو د قانون مطابق هغې کړي، ولې چې دا د قانوني ادارې د طالبانو کې او په ایجنسو کې فرق په کار دی. کچرتا اغي او دي کې فرق رانه ولې نو بیا خو دې اغنه شو سټيټ باندې چليږي سټيټ کې بدلنه یو سټيټ جوړيږي هر یو سړی بچ څه کوي دلته پکار دی چې هر اداره په خپل کار چې دي او پیژنې او هغه کار وکي او د قانون او د عین مطابق
په پیښور کې د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان سره تاسو خبرې اوریدې. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس نن د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د سکولونو د سوځولو از خود نوټس اخیستی. چیف جسټس ساکب نثار د خالی پورز متعلقه چارواکو ته امر کړی چې پاته سلوېخ کینټو کې د نننه رپورټ جمع کړي. پرون د ګلګت بلتستان په دیامیر کې سخدریزو په بیلابیلو سیمو کې سکولونه په نښه کړي دي. د شاهین بونیری رپورټ اورو.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د جمعې په شپه ځینې سخدریزو د چلاس په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ړنګولو او ورته د اور لګولو هڅې کړې دي چې په نتیجه کې د جنکو د سکولونو په ګډون د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسیدلی دی. چلاس د خیبر پښتونخوا د کوهستان ضلع سره لګیدلې سیمه ده. د دین وړاندې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په سوات او نږدې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه په نخه کړې دي. اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا وسلوالو په گلگت کې هم د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي دي. په سیمه کې د تعلیم د ودې د یوې ادارې مشر او د کوهستان د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه زبیر توروالی وایي د یوې مودې نه د غلطه د فرقه ییز سخدریزو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
په دې علاقه کې کم اکسټریمیست اگر کم عناصر چې دي نو هغه دلته هر وخت نه دسي دا وهابی مرکز فکر دی هغه ډېر په ځای الکا جړې کړې دي او خوشاله دي په ټول علاقو کې.
د الف ایران په نوم د تعلیم د ودې د ویدارې پروګرام منیجر عمر اورغزی وای په گلگت کې 50% ماشومان لسکولونو بهر دی او د دیامیر ضلع خو بیا د تعلیمی هلو ځلو په حواله ډېر رستو ده.
مونږ چې کومه سروې کړې وه 155 ډیسټریکټ حواله سره ایجوکیشن سکور چې کوم مونږ ورته وي چې یاره ماشومان څومره ایجوکیشن کمپلیټ کوي نو په هغه کې په 155 کې د امیر چې کوم نمبر و 138 و. دلته کې ټوټل سکولونه مونږ سره 144 سکولونه دي. 144 سکولونه کې بیا مونږ سره 83% یعنی کې 203 چې کوم دي دا مونږ سره پرایمري سکولونه دي او 10% چې کوم دي 26 هغه مونږ سره مډل سکولونه دي او 6% مونږ سره یعنی 15 سکولونه هغه های دي او په ټوټل د امیر ډیسټریکټ کې مونږ سره های سیکنډري سکول شته هم نه.
د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه مو چې کله د زبیر توروالي نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبوله کړې خو د شاعرای قراقرم په غاړه ځای په ځای د فرقیزو ډلو لخوا په دیوالونو لیکل شوي دي او دوی ځای په ځای چندې هم راټولوي.
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري خو تاسو په خیال کړی دی مخکې په نانګا پربت کې هم یو واقع شوی و بیس کیمپ باندې او بیا په دې لولوسر کې هم یو قتل شوی و. دې نه دا معلومیږي چې دغه علاقې چې زنو ته پرون ټو ټیرریزم ایکسټریمیزم خو دی پرون ټو ټیرریزم هم دی زمونږ ریاست چې دی هغه ریاست ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورکول پکار دي.
د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو په اړه لا د گلگت د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. گلگت بلتستان د پاکستان د وفاق په انتظام کې یو خپلواکه سیمه ده چې پولې د خیبر پښتونخوا د افغانستان د واخان رهداري آزاد کشمیر او چین د سینکیانګ سیمې سره لګیدلې دي.
دا په ګواش په نوم ادارې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو زمینو برابرولو هڅه کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخې ته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښایي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالت راوتي. د دغه حرکت غړي یوسف افتخار سره زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړي.
د نړیوال اشخاص سره چې په نړیوال سطح باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي. هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې د هغو نه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شمول نه ده د افغانستان مطلب نه ده د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم
دغه ولسي حرکت افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړې ستاسې هڅې دا وخت په کوم حد کې دي په کومه کچه دي
موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات یعنی موږ خو زموږ پروسه یو غیر رسمي پروسه ده دا رسمي پروسه نه ده غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي زموږ هدف صرف ډایلاګ ده خبرې کول دي خلکو سره دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پارښت توقعات خو ډیر زیات دي فعلاً د پخوا په نسبت اوس چې موږ ګورو د صلح لپاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي د هرې خوا نه زیاتې شوي دي هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې اما پرکټیکل یا عملي اقدامات د دوی د خوا نه ترسره کېدل نه اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله څارم داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې هغوی همیش نه غوښتل یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې ولې اوس هغوی هم ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي د طالبانو سره خبرې کوي ورځي ورسره ګوري
د افغانستان ولسی حرکت غړی یوسف افتخار او تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي لن خبرونه له شاهین بونیرین اورو
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه متحده پوزیشن د اگست پاتم او نهمه نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحده پوزیشن لخوا د شپاړس کسیزې کاري کمیټې په غونډه کې وشوه په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې شپاړس لکه ووټونه مسترد شوي چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي د شمالي وزیرستان نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ او علي وزیر غوښتنه کړې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دی د پوسټ پر ځای ولسی انتظامی ته وسپارل شي دا خبره دوی پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته کړې په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وجل شو شمیرا ډیر شو تر رسیدلې او شاوخوا اتیا زخمیان دي په وجل شو او ټپي شو کې یو شمیر ماشومان هم دي ولسمشر محمد اشرف غنی او ملګرو ملتونو دا برید غندلې دي ټاکل شوی دا چې د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پر لتلا دوام ورکی په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلې چې ملګرو ملتونو 1936 کال وروستو د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غریزي سیمې ته راستانه شوي دي
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته واورول اوس وخت شوه دی د افتوار پروگرام سروې په دې پروگرام کې بنن تاسو د افغانستان د مقدس احمد زئی سره خبرې واورې چې یو مدني فعال ده د دې پس یو بل افتوار خبرونه جمهوریت هم لرو را سره اوسه السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم نن را سره په پروگرام کې مقدسه احمد زئی میلمنه ده مقدسه احمد زئی یو مدني او ټولنیز فعال ده هغه په افغانستان کې د کور کلچرل اسوسییشن په نوم یو اداره لري هغه په ننګرهار کې د ځوانانو د پارلمان استازي هم ده مقدسه د ښځو او غریبانو د حقونو لپاره کار کوي او د ځوانانو د تعلیمي مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي مقدسه اوس په افغانستان کې د هغو دوو ماشومانو کو د ژغورلو لپاره پیسې راغونډ کړې وي چې د کرس په بدل کې او تن لزان سره ایساره کړې وي مقدس اوس هغه جینا کې په سکول کې داخلي کړې دي ورته په پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
سلام خورتات سلام استاد بیرری ټول اوریدونکو سلام
ډیره مهرباني. وعلیکم السلام. مقدس خور ډیره ډیره مننه چې واری بیا تاسو موږ سره برخه ټولنې د خېګړې لپاره. یو داسې بې وزله کورنۍ و چې دوه ماشومان یې وې او چا ایسارې کړې وې، خرس پیسې نشوې ورکولې، نو هغه ماشومان تاسو را خلاصې کړي دي. نو څنګه تاسو کله په دې اړه راته معلومات راکړي، او بیا په افغانستان کې داسې څومره کیسونه مخې ته راځي، او بیا تاسو څنګه هلې ځلې کوئ چې دغه مسلې حل شي؟
دا ډول کیسونه دلته ډېر دي، او اکثره چې خلک خبر نه شي بیا دا کیسونه په مرګ او نورو عواملو باندې بدلېږي. دغه ماشومان البته یتیمانې وي، او پلار نه لري، پلار یې وفات شوی، دوی په یوه کور کې د پیسو په بدل کې کار کوو. البته د میاشتې یو نیم زر تر دوه نیم زره روپۍ ورکولې، خو د مور ناروغه کېږي او د دې کوره یو لکه افغانۍ قرض اخلي. بیا دلته حالات خرابېږي، مور خپلې ماشومانې له دوی را ایساروي چې دلته حالات خراب دي، خپلې لورګانې نور نه پرېږدم چې کار وکړي، خدای به روزي را ورسوي. خو خلکو مقابل کې راجګېږي، ورته وایي چې تر څو زموږ قانون کې سم ماشومان به موږ کره برنتۍ کار به کوي د شپې د ورځې. بیا دا مسله را ورسېده، د خورکۍ زه پیدا کړې وم چې دغسې دوه ماشومانې مې دي او دوی په مشکل کې. بیا زه لاړم، له کورنۍ سره مې خبرې وکړې، کېناستو. یوه زورواکي کورنۍ وه، شتمن خلک وو، خیر دی موږ به پیسې درته برابرې کړو، دا پیسې به موږ درکړو، تاسې دا دوه ماشومانې پرېږدي. نو همداسې وشو، دوه ماشومانې مو ترې را خلاصې کړې. بیا د دې ماشومانو لپاره ما اډوکسي وکړله، او په پایله کې پیسې مو پیدا کړې، ور مو کړې، او هغه دوه ماشومان مو وژغورلې. دلته په معارف کې امتحان و، او دوی مې په هغه امتحان کې کېنولې تر څو دوی درسونه ووایي، او کله چې مکتبونه شروع شي دلته او دوی په ښوونځي کې شاملې شي.
تاسو دا پیسې څنګه برابرې کړې، او بیا هغه میندو پلرونو ته تاسو څه ویل غواړئ چې ولې دوی لوڼه خرڅوي داسې د پیسو دپاره، بیا دوی دغه شانتې ګام پورته کوي؟ نو څه به ویل غواړئ دی کې بیا څه مشکلات مخې ته راتللی شي؟ ستاسو د طرفه به څه پیغام وي؟
لومړی خو دا چې دغه پیسې ما لکه څنګه چې ویل، ما حق غوښتنه وکړه، دوکسې مې وکړه، دا پیسې مې له تجارانو، شتمنو، مسافرو نه، خپل فیسبوک نه مې د دوی پیغام شیر کړه، او خلکو دوی سره مرسته وکړه او پیسې پوره شوې. بل دې ترڅنګ دما خپل مندو پلارونو ته چې دوی خپل لونې په بدو کې ورکوي، خپل لونې په قرض کې ورکوي، خپل لونې پرې دي چې نور کړه کار کوي، پیغام مینه ده چې دوی دې په ځای دې چې خپل لونې په بدو کې ورکي، د دې په ځای دې د همدې بد رواجونو په وړاندې مبارزه وکړي. ځکه همدغه کیس نه یوازې دلته بلکې په ښار کې، بلکې په ولسوالیو کې سخت ډېر پیښیږي. چې څو ورځې وړاندې او کلنه ماشومه چې په یو ولایت کې یو سپینګیري ته ورکړل شوې وه، او بیا څو میاشتې وروسته هغه د خپل میړه له لورې ووژل شو. هغه کلنه ماشومه وه، او دغه ډول پیښو پیښې رامنځته کېږي چې په هغې کې وژل رامنځته کېږي، عمرونه یې بد وي. دا ماشومانې هغه لا تر اوسه پورې دوی خپله قانوني سن نه وي پوره کړی، تر هغه دوی د ماشومتوب وخت وي، د دوی د زده کړې وخت وي، خو د دوی آینده او راتلونکی چې دا په دغه ډول کړنو د دوی کورنۍ تباه کوي. په کورنۍ مو او پلار دي چې دغه رواجونو د رامنځته کېدو باعث ګرځي، او همدا مور پلار کولی شي چې دغه ډول رواجونو ته د پای ټکی کېږدي.
په افغانستان کې چې داسې قسمه کیسونه مخې ته راځي لکه د بدو رواجونو تاسو ذکر وکړو چې د هغې مخنیوی په کار دی، بیا دا سورې دغه شانتې په بدو کې ورکول، او د ماشومانو جینکو ودونه، نو افغانستان کې څنګه حالات قانوني د قانون له پلوه د دغو ماشومانو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه شته یا څه قوانین شته چې دغه ماشومان خوندي وي؟
حقوقي بشر چې خپلواکه اداره ده، او د خلکو د حقوقو اداره ده، د ټولو هغه بشر چې دلته ورسره ظلم ناروا بلل کېږي، نو د هغوی په وړاندې د غږ پورته کونې او یوه اداره ده چې البته یو خپلواکه اداره ده لکه د مدني نهادونو په توګه باندې، دوی په دې وړاندې کار کوي، او دوی د ماشومانو برخه بیله ده، د لویانو برخه بیله ده، د ښځو برخه بیله ده. په دې کیس کې چې مونږ دغه دوه نجونې وژغورلې،
پدی کی موږ حقوق بشر او قانون پدی خبر نه کسی مقابل لوري کورنۍ زورواکي خلق او غوي کولای شول چې هم به ازان به ګنا ثابت کی او هم د انجونو ته ستونزې جوړ کی او هم ماته نو موږ په خبرو دا مسله حل کړ قانون مو او حکومت مو په جریان کې اچول او چې چیرې داخل سرغړونه کوي یا مشکل را پیدا کیږي نو تاسو باید په جریان کې اوسئ الله ولا غینا موږ په خبرو حل کړه خلق مو په منځ کې کینه ولا دا مسله مو حل کړه نو دې ته ورته ډېرې ستونزې بعضي وخت موږ داسې حلوو چې هغه بغیر له قانون په خبرو حل
شي یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغه یې توار ورکړو
ورې ناصر خان شینوارې ما د سعودي عربستان زما پوښتنه دغه ده چې په دې دغه د کورنۍ د شتمنو خلکو خبره وکړه نو موږ په دغه تنور د چې د خلک چې ډېر څه ګټلې دي خو هغه سترګې د هغوی هماغه سي وګیری لکه دوی وسم دغه چې ایمان او کندو او هغه حقونه خوړل په دغه برخه کې ډېر مرستې مو شوې که دغه مرستې لکه لګېدلې وای نو موږ به اوس دغه حالات نه وو دغه چې خلکو د مخنیوي دپاره مې دا ولس خو همداسې د پښو د لاسونه تړلی نه دی چې دغه زورواکان او دغه زورواکان موږ ته خو هم څه کول په کار دي که نه په دې کې د ولس څومره دی غوري او لکی او تنبلی ده یو مدغه پوښتنه ده بل منګه کو ګورو دغه باور پر ځای لکه دی خور خو یعنی د خلکو زړه ګټلې دي او هغه مرستې چې دی ته کومې رسېږي هغه په هماغه صادقانه توګه باندې د څومره معلومات لرم رسولې دي نو په دې برخه کې دې څنګه دا کینات خلکو ته ورکړی دی او بل هغه موږ ډېرې خویندې یعنی تند یو لګي او شوګیر یو زحمت نه وباسي سبقونه وي کله چې دا غیر سمري وخري شي هغه یو د چاته په نامه شي چې هغه بیا هغه ارمانونه ته نه پریږدي نو دا چې په نوې ته ورځي پیغام شي
یو بل کالر لرو
السلام علیکم الله تعالی مقدس خو تا او ټول اوریدونکو سلام کوم
وعلیکم السلام دنیا یوسف زئی خبرې کوي
کله دا تاسو ته نه کوم چې دوی خو په سوشل میډیا باندې کنه دې چې نه کړی دا پر دا غوښتنه او کلاودي دا مدني فعالان چې کله زو سوشل میډیا نه ګورم کما سره ډېر ترند کېسته هم نو دوی سره بیا دې چې کله غوښتنه او کلاودي او هم بیا دې سره څنګه مرسته او بیا دې باندې خلکو باور وکړو او بل دا پوښتې نه کوم چې په افغانستان کې کله اوس خو دې چې په کم ځای کې دوی موږ هر کړی کنه او نو د افغانستان په ویرو سیمو کې بل څه ورته کوي نه کنه دا شان کې خو الله واقعي راځي نو په افغانستان کې هر ځای کې خو بیا مقدس نشته دا چې جنې کې ته کدا چې جنې کې را تلل غواړي دا سیمو نه نو هغه ته دا سلاره خای
ها لومړی خو غورور ته زه وایم دا غوډې پښتنې یو جزاو چې د ولوسونو زور دي زور واکو په وړاندې نو دویم دا چې مونږ باور او دریم پیغام لومړی غوړم دا وایم چې د ولوسونو زور لکه څنګه چې ویل کیږي د خدای زور دی او کچېری ولوسونو د دغه ډول خلکو په وړاندې راځي کی نو زه باور لرم چې زور واکي او مرسوک چې قانون نقصي او د قانون په وړاندې غیر قانوني اعمال کوي که په ټولنه کې خوار او ذلیل شي پر اختیام خو ولوسونه دلته امنیت خراب دی ولوسونه ډیر قانون کله چیرته چې قانون سم د ولنت تطبیقي نو دا ولسمه قانون نه ضرورتوري کیږي او یو خواته کیږي نو په دې ټولنه کې به ټول ولسمه څنګه د زورواک په وړاندې راځي چې چیرې چې زورواکي نه غواړي چې سوغات پورته کی زم باورو موږ په ټولنه کې د ولسمه باور لاسترا وړي دی او باور مو په دې لاسترا وړي چې موږ دلته لاسترا وړنی لرو موږ چې د کومې موضوع په وړاندې خپل غږ پورته کړي صادقانه پکې مختتللې یو پیسې مو کنه دی اخی استخانت مو پکنه دی کړه د خلکو لسونو رښتینه غږ مو پورته کړه دی درم دا غمن دی او پلارونه چې هغه مند یو پلارونه چې خپل لونی په بدو کې ورکی هغه مند یو پلارونه چې خپل لونی په وروکتوب کې ورکی پیغام می داد چې دوی د خپل لونو آئندن خرابوي او دوی ته د هغه حق ورکی د هغه کوم اساسي حقونه چې د تعلیم ده د بیان ازادي ده او نور هغه حقونه چې دوی د ماشومتوب حقونه دي ورته ورکړي تر څو دوی په لویوالي کې د دې له ثمرې نه مستفید شي
یوسف زیا چې دویمه پوښتنه وا چې داسې نورې جینا کې چې ستاسو په شان څه کول غواړي او مقدس احمد زی جوړې دل غواړي نو ای ته تاسو سره لاره خایه
لار میدار چې دوی خپل غټ پور ته کې دوی په ځان کې د انرژي او پانوی نه چې دوی خپل ستونزې سره د نور ستونزې هم حل کی دوی دې په لومړی کې کچېرې خپل مستقیم ادرس ځان ته نشي جوړولی یا نه جوړی نو بیا دې په نورو مدني ټولنو نهادونو کې برخه واخ او له نورو مدني ټولنو سره د یو ځای سیاقه ټولنو چې په ټولنه کې په واقعي ډول سره د ولسونو غټ پور ته کوي هغوی سره د یو ځای ژوي ټولنې واقعي غږ چې کوم دی هغه راپور ته کوي لومړی له ټولو مهمه دا ده چې دغه جنکۍ په خپل کورنۍ کې له مشکلاتو سره مبارزه وکړي بیا کله چې هغوی اجازه ورکړه په تدریجي ډول په ټولنه کې ورو ورو د بیا پوهېږي چې رښتینی مسایل څه دي او زه باید کومو مسایلو سره مبارزه وکړم چې د خلکو ستونزې راپورته کړم
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ بیا خپلو هلو ځلو ته د دوام ورکولو تاسو اراده لرئ که څنګه
لکه څنګه چې تاسو په دې اړه یو ځل مخکې زه تاسو خبرونه کوم چې مشهور یم چې زه د ځوانانو پارلمان د مرستیال او ننګرهار ولایت نه ستایم اوس مهال د ننګرهار ولایت راتلونکو ټاکنو ته نومان دی ما او پارلماني تاکنو کې به خیر سره برخه اخلم او که د خدای او د ولسونو رضا او زه به له ننګرهار ولایت د ولسونو د استازي په صفت په پارلمان کې رول لوبوم او پلان مې دا دی چې زه به له هغه ځایه په لوړ سټیج او قوي خبرو سره ډېرو صلاحیتونو سره د دې ولسونو غږ پورته کړم او دغه ډول ستونزو په وړاندې به درېږم
ډیره ډیره مهرباني مقدس احمد زئی خوري او لن پیغام ټول اوریدونکو لپاره دستا سولخ
لن پیغام می لرو برکی ټول افغانانو پښتنو ته د لکسنتی ستاسوونه د خزینه او په فعالیتونو باندې راګرځي د خزینه او حقوقو باندې راګرځي ما پیغام دا دی چې د خپل سر خپل لوګو سره ودرېږي د خپل حق ورکی د تعلیم حق دی او حق دی ورکی د خپل غږ پورته کول حق دی ورکی د بیان د ازادۍ حق دی ورکی ټولنیز حقوق دی ورکی چې دوی خپل ورونو سره سبا خپل پلورونو سره وګه په غو درېږي په ټولنه کې د ستونزو په وړاندې نه وایي او خوند کوي پیغام دا دی چې دوی د جرات کې خپل غږ دی پورته کوي او خپل کورنۍ ته د خدمت ورکی چې دوی د ورونو په سیر باندې کول نه شي چې په ټولنه کې مثبت ټول لوبي
ډیره مهرباني مقدس احمد زئی خوري ډیر خوند او تاسو سره خبرو کوم ودان ډیره مننه اوریدونکو د تاسو نه هم مننه چې تاسو نن موږ سره برخه واخسته په پروګرام کې موږ امید کوو چې نننی پروګرام تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفته کې به د غشاندې نورې ځلېدلې خويندې راځي د غوي سره به خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله اوریدونکو اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیانو د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو د پیل پاړه واوریدل دا زلمو په جمهوریت خبرونه کې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په وخت کې د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه سیړلې دي په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې دننه د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو د جمهوریت لپاره په څه ډول مبارزه وکړه جمهوریت خبرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي
په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل په هغه مارشالله کې لدې تنظیمونو سره څه وشول ایم آر ډی څه شی وو د پښتنو بلوچستان او پنجابیانو نور تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړې د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیو د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاءالحق د واکمنۍ او د رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاءالحق په 1978 زیږدیز کال کې منتخب جمهوری حکومت ړنګ کړ د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1990 زیږدیز کال کې په دار وځړاوه په 1991 زیږدیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی پیل کړ په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته مظاهره وکړې زندانونو ته ولاړل ځنې په ډزو کې ووژل شول او ځنې په دار وځړول شول فراز واهله په برتانیا کې د نړیوالو بشري قانون پوه دی د پلار د ایم آر ډی یو فعال غړی وو دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهره کولې نو د پلار به د لزان سره بي وو فراز واهله وای د څلورو کلونو په عمر کې د جمهوریت د بحالی تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجہ د پدې ډول بیانوي
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په هغه وخت کې زما پلار د خپلې سیمې د پیپل پارٹی مشر و. کله چې د ایم آر ڈی د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کوم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کولو سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی خده مارشلا خنده. نو دا وجوه چې زبې لزان سره بیولم ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ پلاس کې نیولې او د مظاهره په سر کې بوم. سو زلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوخ کې بیون کې ګیس او پښ په لختو او کوتکونه وهلو او گرفتارولو به هم زبې هم گرفتار کړم.
فراز واهله خای هغه وخت تر ټولو کم عمر کې سوچ د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیو. دی وای یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تیرولې.
جب بھی مجھے اریسٹ کیا جاتا تھا مجھے تو ایک دو دن ہی رکھا جاتا تھا.
چې کله به زه گرفتارولم نو یو دوه ورځې به بندولم بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغې نو زه به پرې خودم خو پرې خودم به هم داسې چې له حوالات به وستم او د تانی په انګړ کې به خوش کړم. زه سلور کلنوم چې تحریک کوم زه په هم هغه تحریک کې لوی شم زګه چې هغه غورزنګ خو شاوخه یو لسیز روانو
10 سال چلته رہے.
د واهله په خبره پلار یې هیڅ کله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده خو دی وایي د پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
ایم آر ڈی تحریک کے جتنے بھی لیڈرز تھے ان کو مختلف جیلوں میں بند رکھا جاتا تھا.
د ایم آر ڈی تحریک چې څومره مشران ول هغه په بیلا بیلو زندانونو کې وو په یوازې خونو یا کې تنهایی کې بول. زما پلار په خپل هیڅ کله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ور باندې کېده. زه ډیر وړو کېم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي خو له تاریخ ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد وکړي. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوردونکو دا خود فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وچ تاسو واوریدې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه و چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
لہٰذا اگر منظم و یونینوں پارا مزدوران یونین بند کروں طالب علم یونین بند کروں اگر خود صافیہ یونین بند کروں او چا بچ یونین یا جوړولو سره په یو ځای کېدل نو هغه په کوړو وحل او ته به جوړول ورکول هغه شکل چې کول تر څو کول به.
افراسیاب خټک وایي د کالج له زماني سیاسي فعال وو او بیا څو څو ځله زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېر از د کړه وکړه.
په 2018 کې تم چې یو خان خلاف کم پاسون شو د ځوانانو زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصول وم یا کالج طالب علم وم. هغه وروسته بیا بلا ځله جوړول ته ولاړو کمل کمل جوړول ته کړ بیا جلاوتې داخله بل اخیرا زبر دا ہوا امام کی بے سیاسی تربیت ماں تدیر سرا کھڑی دی اور نہ صرف کھڑے پہنتوں کی په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره وپات شو لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه وا د ورونو نو تجربه وا ځکه چې د ژوند نه مې کتاب بل نشته دی. ژوند کتاب چې هغه کې هر څه شته هر څه د کولای شي نو زه خو په دې خبره ویاړم.
د پیپلز ګوند زده کوونکو د ډلې په خوانی غړی آغا وسیم وای په هغه وخت کې حکومت ټوله جمهوریت او مترقی ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
زیاد اور تھا مارشل الله رژیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وای د زیا وخت د مارشل الله رژیم وو نو هغه هغه وخت پر ټولو کې سو ڈلو بندیز ولګاو اندا چې هغه د هیواد زد وګرځولې په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه. د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې و. هغه خلک وجل خو پر زد به رپورت هم نه درجه ده. حکومت هغه وخت د دوی اتحادی و ملګری و. په هغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شو.
جماعت کې لوګون کو جو ہے اندر لایا گیا.
د بلوچستان کو سازمان یا بي اس او په اړه د دې تنظیم په خوانی غړی او د پاکستان پاکستان سینټ په خوانی غړی سنا بلوچ وای هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید.
خورولم ډیر یونیک په والے بلوچستان په لینډسکیپ باندې یو هم بلوچ مشر چې دی موجود نه ماشاءالله استعماری استبداد چې دی زیاتیان چې دی بیا سو باندې تا مدن یو ډیر یو شی ډیر کلیئر کیږي چې بلوچستان افغانستان شهیدان یا ماسترز یا د دې غشټ لیډرشپ هغه چې قرباني راکړي دغه چې لیست ګوري هغه کې ډیورینګ د ماشاءالله ټایم کې مدن امید شهید چې دی یو سمبل جوړ شو ریزیسټنس وا پاکستان ماشاءاللہ کوٹس ماشاءاللہ تمہاری گرد چ قوانین دوی استعمال سو بلوچستان کے امید شہید کیس ډیر پرومننٹ کیس ہوا سینئر رول ہوا ہے بلوچستان آرگنائزیشن کے دوی ته پانسی راکول.
سنا بلوچ وائی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن هغه وخت په تور لسٹ کې وو. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه.
په هر مظاهره کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی. نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا په خپل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومی مقومی آغا پوهول او آغا تو منظم کول او بیا خپل قومی مطالبه دا غوا پر هر محل پړه آغا باندې پرار مورچه باندې د دې اهمیت را پورته کول آغا د پر لیکونه کول آغا د پر چاکین کول آغا د پر سیمینارونه کول حتی چې په ټول خاص ټول سرګانایزیشن خپل ارګن سی دی یاد دوی چې کوم یو هر وخت یو د رونا په نامه باندې به مول یو پرچار ایستل او بیا دغه سی واز پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې پدې کې د پښتونخوا ټولنیز ارګنایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي ډیر شی لټریچر دی.
رضا د ضیاء الحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوریت تحریکونو گزارونه وشول او د زدکونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول.
ډیر بربند امیریت او اول واره دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پاکیانی قومي تنظیمونه قومي خبرې څوکې قومي فکر یا مترکی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار او هغه لږ نه کمرغ زموږ ټول کونی کې ریکونه کده پښتون دي کده بلوچ دي کده سیندی دي کده سرایکی دي دا ټول ډیر جمهوریت او مترکی تاریکونه وو. نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان.
رضا محمد رضا وای د مترقی زده کوونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس ل پښتنو بلوچستانو سندیانو پنجابیانو او لټولو نورو قانونو جوړو. دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو.
موږ یو الاینس وو پروګرسیو سټوډنټس الاینس په دې کې بلوچ سندیانو پنجابیانو ټول د ملک پر سطح باندې وو بل خصوص پښتونو بلوچ دا غي غواده یعنی د مخ د ستوي سټوډنټس ارګنایزیشنونو چې دوه دومره لوی مبارزه وکي په کوټه کې یعنی موږ ډیر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډیر لوی الغار وکړ به زموږ کسان کړه بندیان کړه بل جیلو ته لاړو زخپل لا لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لا هغه باندې یعنی لاټي چارج یو سو او نور بیا لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولین وار دی یعنی کوټه ښار سیدي دا بندول د یډ بلکې نور صبح کې په ډیرو علاقو کې د زموږ ټال کامیاب وو ودا د دې سټوډنټو په ذریعہ باندې وسو.
د رضا محمد رضا په خبره غوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله خو د کوونکو به خپل هم هلې ځلې کولې او د ایم ار ډی په وخت کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټه په هنتون ته داخلي دوه ته پرېنه خوت.
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټه باندې ګولې مو چلولې د پښتونخوا ملي پارټي او د ایم ار ډی پر جلوس باندې چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید غز مل د پیسو ډیر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ شو دا پکې شهید شونو د پارٹی کارکونان شهیدان شو. نو ګور دا جنرال ډایر باندې جنرال رحیم الدین مشهور لیکن د دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې ګور دا د کوټ یو تعلیمي اداره ته د انټر نه شو.
پخوانی سیاسي فعال اغه وسیم وای د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
د وایز مګ یو شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغه سخت تشدد کېده. زما د ټوله کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور اغه نوید ډیر فعال و. هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامي د زده کوونکو قوي مرکز و. زما ورور ونی وو د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد ښیي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس و جاوید معظم، پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس و، هغه یې سخت ځورولی او وهلی و. جاوید اختر یو بل کس و. د کراچۍ ځینې ملګري و، ځینې بلوڅان ول. دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پانسی یې کړل. دوی ته به یې د اولې درجې سرغړوونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ورباندې کېده.
لیکن بهرحال یہ اس کیٹیگری میں آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے.
اور دن کو لدے سارا ننانی خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بواوري چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لقبل سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول او د بندیزونو لقبل په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه.
جمهوریت
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر ہر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پائی کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلے لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.